द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه ومنئ. دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2013 میلادي کال د دسمبر 9 نیټه ده. وخت په لکی مروت کې د سهار 8:30 بجې او په غزنی کې د سهار 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د دسمبر د 8:00 نیټې د شپې 10:30 بجې دي. دا خپرونه درته زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم او د خپرونې پروډوسر بختور شاه دی. د نیمې ګنټې د وروستۍ سهارنۍ خبري خپرونې ته مو هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د سند حکومت دې صوبې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین پر ورتګ د بندیز پریکړه بیرته اخیستې ده. منظور پښتین له څو ورځو راهیسې په کراچۍ ښار کې ولسي غونډو ته ویناوې کوي. په داسې حال کې چې په سویډن کې د یمن د جګړو د پای ته رسېدا په مقصد خبرې اترې روانې دي، ملګرو ملتونو او د خوراک نړیوال سازمان یو ځل بیا په یمن کې د خوراکي بحران له امله په پراخه کچه د ممکنه انساني زیان خبرداری ورکړی او په پیرس کې له درو اونیو د روان احتجاج په مهال تیره ورځ د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ بیا اخو ډب سوی چې لسګونه کسان پکې ټپیان سوي دي. او اوس هم د خبرونو تفصیل. د سند حکومت دې صوبې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین پر ورتګ د بندیز پریکړه د پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری په امر بیرته اخیستې ده. تر دې وړاندې د سند د پولیسو لخوا په یوه سرکاري اعلامیه کې تر 9 ورځو پورې سند صوبې ته د منظور پښتین پر ورتګ بندیز لګول سوی و او تور لګول سوی و چې هغه په کراچۍ ښار کې په ولسي غونډو کې خلکو ته د ریاست په ضد خبرې کوي. د پیپلز ګوند پخوانی سینیټر فرات الله بابر وایي پر منظور پښتین د بندیز اعلامیه صوبایي سکرټري په خپل سر خپره کړې وه او وزیر اعلی ورڅخه خبر نه و، ځکه یې نو دا پریکړه بیرته واخیسته. منظور پښتین له تیرو شپږو ورځو راهیسې په کراچۍ ښار کې دی او هلته یې په بېلابېلو سیمو کې په غونډو کې پښتنو ته ویناوې وکړې او ورڅخه یې وغوښتل چې د خپلو حقونو په غوښتلو کې ورسره ملګری سي. په سویډن کې د یمن د جګړو د پای ته رسېدا په مقصد له وړمې ورځې راهیسې د حوثي یاغیانو او د یمن د حکومتي استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړتوب خبرې اترې روانې دي. د دغو خبرو مقصد په جګړه کې ښکېلو غاړو ترمنځ باور پیدا کول دي چې په نتیجه کې اوربند وسي او د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي بمبارۍ او د حوثي یاغیانو لخوا د سعودي پر ښارونو بریدونه ودرول سي. د یمني حکومت استازو په سټاکهوم ښار کې د روانو خبرو په مهال وړاندیز کړی چې په سنا ښار کې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې نړیوال هوایي ډګر پرانستل سي، خو د حوثي یاغیانو استازو یې وړاندیز رد کړی دی. بل لور ته د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف او د خوراک نړیوال سازمان په یوه ګډ بیان کې ویلي چې په یمن کې د جګړو له امله د دې هیواد شاوخوا 1 میلیون خلک له خوراکي بحران سره مخ دي. برای شپه ناوخته د سند په مرکزی ښار کراچۍ کې یوه 14 سوي چې لږ تر لږه شپږتانه پکې ټپیان سوي دي. پولیس چارواکي وایي متحده قومي مومنټ د ښار په ګلستان جوهر سیمه کې د میلاد یو محفل جوړ کړی وو چې موټر سایکل سپرو کسانو هغه ته نږدې یو لاسي بم وغورځاوه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د متحده قومي مومنټ یو مشر فیصل سبزواري وایي په غونډه کې د دوی د ګوند مشران هم موجود وو، خو وایي هغوی ته کوم زیان نه دی اوښتی او یوازې د ګوند د اطلاعاتو د څانګې یو کارکوونکی ټپي سوی دی. ټپیان د کراچۍ جنا روغتون ته وړل سوي چې د دوو تنو حالت پکې مرګونی بلل سوی دی. د برید ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د فرانس په پایتخت پیرس کې د تیلو مصنوعاتو د بیو د زیاتوالي په ضد له تیرو شاوخوا 7 ورځو راهیسې احتجاج دوام لري او د خالی یشنبې په ورځ د احتجاج په مهال د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخو ډب پیښ سوی چې شاوخوا 115 تنه پکې ټپیان سوي دي. دغو مظاهره چانو تیره ورځ هڅه وکړه چې د ولسمشر ایمانویل میکرون د دفتر پر لور لاړ سي، خو پولیسو یې مخه ونیوله او د هغوی د ویشلو لپاره یې اوښکې بهاوونکی ګیس ورباندې وغورځاوه. د فرانس د کورونای چارو وزیر کریستوفر کاستنر وایي د احتجاج د امنیت لپاره 9000 پولیس ګمارلي او تر اوسه 1000 تنه مظاهره چان نیولی دي. د فرانس وزیر اعظم ایډوارډ فیلیپ د شنبې په ورځ د ژړواسکټو احتجاج کوونکو له استازو سره د بیا خبرو اعلان وکړ او ویې ویل چې حکومت به د ورځني ژوند د اړتیاو وړ شیانو د ګرانۍ په اړه د احتجاج کوونکو اندېښنې په پام کې ونیسي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ډیوه ریډیو وروستۍ سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. په پاته خپرونه کې یو څو رپورټونه درته لرو چې لومړی رپورټ یې راخلو. د سند حکومت هغه پریکړه بیرته اخیستې چې پکې سند صوبې ته د پښتون تحفظ مومنټ د مشر منظور پښتین پر ورتګ بندیز اعلان شوی و. د پیپلز ګوند یو مشر وایي دغه اعلامیه د سند د پولیسو یو مشر خپره کړې وه او وزیر اعلی ورڅخه خبر نه و. تفصیل یې زموږ له همکار بختور شاه څخه اورو.
د سند صوبې اعلی وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ضد لګېدلی بندیز اوچت کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی سینیټر او د پخوانی صدر آصف علي زرداری ویاند فرحت الله بابر وی او ای ډیوه ته ویلي د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری په امر د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر منظور پښتین لګول شوي بندیزونه بیرته اخیستل شوي دي.
بیا بلاول بټو زرداری نن ماښام کراچی ته لاړو، وزیر اعلی سره ملاقات وکړو او ملاقات نه بعد دا فیصله وشوه چې دا نوټیفیکیشن چې کوم د صوبه په دغه حکم پای کې دا دی واپس راوستل.
نوموړي زیاته کړه دغه امر د سند صوبې د پولیسو د مشر په خواست خپور شوی او د پاکستان پیپلز پارټۍ صوبایي حکومت او اعلی وزیر د دغه نه بې خبره وو.
او دا چې معلومېدل چې دا نوټیفیکیشن کله جاری شو نو دا صوبایي سکرټری جاری کړی وو او وزیر اعلی تر مکمل طور سره خبر نه وو.
د خالی یا شنبه په ورځ د سند صوبې داخله وزارت پولیسو ته امر کړی وو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر منظور پښتین باندې د صوبې هر ضلع ته په ورتګ د نوي ورځو دپاره بندیز ولګوي. په یاد حکمنامه کې د جمعې د ورځې 8 دسمبر نیټه لیکته چې پولیس ته جاری کړی شوې وه. په حکمنامه کې ویلای شوی وو چې منظور پښتین د 15 ورځو راهیسې په کراچۍ کې دی او د ملیر ضلع په علاقه کې غونډو ته په وینا کې خلک راپاروي او د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د کرکې ډک تقریرونه کوي. وایس آف امریکا ډیوه د کراچۍ د پولیسو مشر اډیشنل آی جی امیر شیخ نه د دغې حکمنامې وضاحت وپوښته. نو نوموړي وویل زه بهر یم او تاسو په دغه اړوند د ملیر ضلع د پولیسو مشر نه معلومات وکړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د سند صوبې داخله وزارت لخوا د نوي ورځو لګېدلي بندیز د امر وروستو په یوه مرکه کې وی او ای ډیوه ته ویلي څوک چې د پاکستان د ریاست غلامي نه مني ریاست یې ژوند ته نه پرېږدي.
دا سوچا د آقا او د غلام ماحول دی. دیکھ دن پتہ چر تا دوی غلامی معنی خو بیا به دوی آسان ژوند پشه تیروی کدا غلامی یعنی دلتا دا این خبره کې او دا انسانیت خبره کوي د دوی دا غلامی ول نوی هغه د دوی په چپتر سره نوی نو بیا به تاسو مشکلات جوړوي.
منظور پښتین یو وار بیا دا خبره تکرار کړي چې په زور او زبردستی ریاستونه او هوادونه نه چلیږي او د پاکستان ریاست په آئین نه دی ولاړ. کچری دلته دستور او آئین وې نو داسې خبرې به کله هم نه کېدلې.
چې پاکستان هم په شي قائم دی دا زور او زبردستی باندې دوی قائم کړی دی دا په آئین نه دی قائم. که په آئین چرته قائم مای دی به دا خبره نه وي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل په کراچۍ کې د خپل اولس سره د لیدو کتو لپاره ورغلی وو او ډیر زر به د کراچۍ نه بیرته لاړ شي. خو زیاته یې کړه خبر نه دی چې د سند صوبې حکومت د ده په بیرته لیږلو دومره تادی ولې کوي.
واپس تک اراده تقریبا خپل مې هم و د فاصله دوه یو لږ جلدی زنه وشول کین زبر خپل هم په دې ود ورځو شي واپس تک ما زه چې راغلای وم د خلک نه لول هغه کار تقریبا ما کړی دی.
د پاکستان په سند صوبا کې د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت ته او د یاد ګوند مشر بلاول بټو زرداری د روان کال د اپریل په میاشت کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د پیښور جلسې په اړوند په یو ټویټ کې ویلو پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل لوی غونډه کړي. دا ضروری نه ده چې تاسو د هغوی د هرې خبرې سره متفق شئ خو په کار ده چې هغوی واورېدل شي او که چرته په مرکزی کچه د پاکستان د ځوان کول دا غږ وانه ورېدل شو نو دا به داسې وي لکه چې دوی په زوره له ځانه شو کول کیږي. هم د اپریل په میاشت کې د پی ټی ایم د لاهور د جلسې په وخت چې کله د پی ټی ایم ځینې مشران ونیول شو په هغه وخت هم بلاول بټو زرداری د دغو کسانو نیول غندلی او ویلو د پاکستان هر وګړي او پی ټی ایم ته د پرم نه احتجاج حق حاصل دی. په منظور پښتین سند صوبې ته په ورتګ بندیز په داسې حال کې لګول شوی چې د زیارت په ورځ د پاکستان د فوز ویاند میجر جنرال آصف غفور خبریالانو ته د پښتون ژغورنې غورزنګ په اړه ویلی وو د دغې ډلې اکثره غوښتنې منلی شوې دي او دغه ډله چې اوس په کم لور روانه ده نو هسې نه چې له هغې کرښې واوړي چې ریاست یې په ضد له زوره کار واخلي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د پوځي ویاند بیان ته په غبرګون کې ویلي وو چې د هغوی 15 غوښتنې وي او یوه پکې هم نه ده منل شوې. د پی ټی ایم په ضد د ممکنه عملیاتو خبرې ته په غبرګون کې منظور پښتین ویلي وو پوځ پخوا هم د پښتنو په ضد عملیات کړي او اوس بیا دغه عادت او شوق پوره کړي. په پاکستان کې د بشري حقونو ډلې پر ریاستي ادارو نیوکې کوي چې د 300 نه زیاتو کسانو په وجنه کې ککړ. د سند صوبې د پولیسو اس پی راو انوار په ضد دومره بندیزونه نشته څومره چې د خپلو حقونو لپاره پاسېدلی د پښتون ژغورنې په مشرانو لګول کیږي. څوک چې وایي د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي او دغه خپل قانوني حق ګڼي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د سویډن په مرکزی شهر سټاکهوم کې له تیرې پنجشنبه راهیسې د یمن د 2 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرې دوام لري، خو بل لور ته ملګرو ملتونو او د خوراک نړیوالې ادارې په یمن کې خوراکي بحران خطرناک بللی چې میلیونونه خلک یې اغیزمن کړي دي. تفصیل یې منظر شهید راوروي.
د یمن چارواکو ویلي د ولسمشر عبدالرب منصور هادي لیرې کول به د هیواد ستونزې حل نه کړي. دا خبره د حوثی یاغیانو لخوا د نوی حکومت جوړولو د وړاندیز په ترڅ کې شوې ده. بلې لورې ته د یمن د حوثی یاغیانو یو مشر د دې هیواد د سولې په لومړنیو خبرو کې چې په سویډن کې پیل شوې دي د یمن حکومت ته د هدایده بندر سپارل رد کړي دي. عبدالملک العجزی د فرانسې خبری آژانس ته وویل حکومت ته د هدایده بندر د سپارلو موضوع د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې شامل نه ده. د یمن هدایده بندر چې د خوراکي مواد او بشري مرستو نوي په سلو کې له همدې لارې یمن ته داخليږي د ایران له ملاتړه برخمن د هوتسي یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي له حکومت ملاتړ کوي له تیرو 3 میاشتو راهیسې له هوتسي یاغیانو د هدایده بندر د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هدایده جګړې د دې بندري خار د 150,000 اوسیدونکو د خوندیتوب په اړه چې د دواړو خواو په بریدونو کې بند پاتې دي د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړي دي. سعودي عربستان وایي شیعه هوتسي وسلوال د هدایده بندر له لارې له ایران وسلې ترلاسه کوي او د سنا نړیوال هوایي ډګر یې هم د ملکي پروازونو پر مخ تړلی دی. ایران بیا دا ردوي چې ګواکې دا هیواد هوتسي یاغیانو ته وسلې ورکوي. د سویډن په خبرو کې هوسیانو د سنا د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانستلو په اړه د یمن د حکومت غوښتنه هم رد کړه. د یمن د پایتخت سنا نړیوال هوایي ډګر په 2014 کال کې وروسته له هغې وتړل شو چې هوسیانو پایتخت او د دې هیواد یو شمیر مهمې بندري سیمې لاندې کړې. ملګری ملتونه وایي د یمن جګړې په دې هیواد کې تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړی. دا مهال 14 میلیونه یمنیان د لوږې سره مخ دي. د یمن په جګړه کې ښکېلې غاړې د سولې خبرو لپاره له پنجشنبې راهیسې په سویډن کې سره راټول شوي دي. دا په 2 کلونو کې لومړی ځل دی چې د دې جګړې دواړه اړخ سره یو ځای کینی او خبرې کوي. د جګړو پر مهال په دې موده کې په زرګونه یمنیان وژل شوي دي او په میلیونونو نور له ډېرې بدې لوږې سره مخامخ دي.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده
voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
په فرانس کې د حکومت په ضد روان احتجاج پرون یو ځل بیا په تاوتریخوالي بدل شوی چې په نتیجه کې د پولیسو او مظاهرچانو په نښتو کې د پولیسو په ګډون تر سلو زیات کسان ټپیان شوي، خو پولیس وایي سلګونه احتجاج کوونکي نیولي هم دي. احتجاج کوونکي له حکومت څه غواړي؟ تفصیل یې په دې رپورټ کې. د فرانس په پایتخت پیرس کې له تیرو شاوخوا 15 ورځو راهیسې روان احتجاج لا دوام لري. تیره ورځ د احتجاج په مهال د پولیسو او مظاهرچانو ترمنځ اخو ډب پیښ شوی چې د پولیسو په ګډون سلګونه مظاهرچان هم پکې ټپیان شوي دي. دغو مظاهرچانو چې ژړ واسکټونه یې اغوستي او په ژړ واسکټو یادیږي تیره ورځ هڅه وکړه چې د ولسمشر ایمانویل میکرون د دفتر پر لور لاړ سي، خو پولیسو یې مخه ونیوله او د هغوی د ویشلو لپاره یې اوښکې بهاوونکی ګیس ورباندې وغورځاوه. د فرانس د کورونایو چارو وزیر کریستوفر کاسټنر وایي د خالی یا شنبې په ورځ تقریبا 10,000 احتجاج کوونکي د پیرس ښار سړکونو ته راوتلي وو، چې وایي د احتجاج د امنیت لپاره یې حکومت 9,000 پولیس ګمارلي وو. ښاغلی کاسټنر وایي د مظاهرچانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې 135 تنه ټپیان شوي دي، چې وایي په هغوی کې 19 پولیس اسکار هم شامل دي. که څه هم د دې احتجاج د پای ته رسېدو اعلان لا نه دی سوی، خو د فرانس پولیس چارواکي وایي حالات یې اوس تر کنټرول لاندې راوستي او تر اوسه یې شاوخوا 1,000 تنه مظاهرچان نیولي دي. دغه احتجاجونه نه یوازې په پایتخت پیرس کې روان دي، بلکې د فرانس په نورو ښارونو کې هم دوام لري. د فرانس د کورونایو چارو وزارت په ټول هیواد کې د مظاهرچانو شمیر 125,000 تنه یادوي. تېره ورځ د ناارامۍ او له تشدد ډکو احتجاجونو له امله د فرانس حکومت د دې هیواد مشهور ایفل ټاور، چې خلک یې د نړۍ له هر ځای لیدو ته ورځي او نور د سایل ځایونه، لرغونتون یا عجایبګر او ځینې میټرو سټیشنونه هم د امنیتي خطرونو له امله تړلي وو. همدارنګه د پیرس ښار د ګڼ شمیر دوکانونو او هوټلونو دروازې په لرګینو تختو پوښل سوي او بند کړل سوي وو، چې د چارواکو په وینا د ټاکلي احتجاج په نتیجه کې څه تاوان ورونه رسیږي یا ونه لوټل سي. او پولیسو د ښار ډېر هغه لوی سړکونه هم تړلي وو چې په عامو حالاتو کې پکې زیاته ګڼه ګوڼه وي. که څه هم د پرونی احتجاج لپاره چې مخکې له مخکې پلان سوی وو، د تېرې اونۍ تر احتجاج شاوخوا 1,500 زیات پولیس په امنیت ساتلو ګمارل سوي وو، خو بیا هم مظاهرچانو د احتجاج په مهال د ګڼ شمیر کې سټورونو شیشې ماتې کړې دي. ولسمشر ایمانویل میکرون د روان احتجاج په نتیجه کې پر خپلو نویو اقتصادي پالیسیو او د تیلو د بیې پر لوړوالي د بیا کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د تېرې جمعې په شپه له پیرس ښاره د باندې په نااعلان سوې توګه د هغو پولیس افسرانو لیدو ته ورغی چې د روانو احتجاجونو امنیت ساتي او له هغوی یې مننه وکړه. د فرانس وزیر اعظم ایډوارډ فیلیپ د شنبې په ورځ د ژړ واسکټو احتجاج کوونکو له استازو سره د بیا خبرو اعلان وکړ او ویې ویل چې حکومت به د ورځني ژوند د اړتیا وړ شیانو د ګرانۍ په اړه د احتجاج کوونکو اندېښنې په پام کې ونیسي. وزیر اعظم فیلیپ په خپل بیان کې ویلي چې ولسمشر به په دې اړه خبرې وکړي او د داسې هڅو وړاندیز به وکړي چې په نتیجه کې له احتجاج کوونکو سره مذاکرات کامیاب شي. که څه هم د فرانس حکومت د روانو احتجاجونو له امله اوس په دې هیواد کې پر تیلو مصنوعاتو د ټکسونو د زیاتوالي د پرېکړې د ځنډولو اعلان کړی، خو احتجاج لا هم دوام لري. مظاهرچان اوس نه یوازې د حکومت په اقتصادي پالیسۍ کې بدلون غواړي، بلکې د مزدورانو او زده کوونکو لپاره د راتو او د خپلو روزګارونو د خوندیتوب غوښتنه هم کوي. په پیرس کې دا احتجاجي مظاهره د نومبر په 19 نیټه وروسته له هغه پیل سوی چې د فرانس ولسمشر ایمانویل میکرون د تیلو مصنوعاتو بیې زیاتې کړې او د خوراکي توکیو په برخه کې خپلې اقتصادي پالیسۍ بدلې کړې. تېره اونۍ هم د دغو مظاهرچانو احتجاج د پیرس ښار له پولیسو سره په تاوتریخوالي بدل سوی وو، چې په نتیجه کې شاوخوا 80 تنه ټپیان سوي او 2 تنه پکې وژل سوي وو. له هغه وروسته مظاهرچانو د احتجاج په توګه لوی سړکونه بند کړل او ایرونه پکې وسوځول. د فرانس د چارواکو په وینا تر اوسه په دغو احتجاجونو کې 4 تنه وژل شوي دي.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پخوانیو قبایلی ضلعو په لکونو خلک چې په تیرو کلونو کې د ناامنۍ له امله بې کوره سوي وو ډېر یې تر اوسه له خپلو سیمو ته نه دي ستانه سوي. حکومت ژمنه کړې وه چې دغه کډوال به د روان کال تر وروستیو پورې خپلو سیمو ته ورستانه کړي، خو کډوال وایي خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. تفصیل یې د ابراهیم شنواری په رپورټ کې اورو.
قبائلی سیمو د آفتونو د انتظام ادارې یعنی فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي د روان کال په اوله کې اعلان کړی وو او وروسته بیا بیا د خپل دغه اعلان پخلی هم کړی وو چې د نومبر میاشتې تر اخره به د قبائلي ضلعو واړه باقي پاتې کډوال خپلو کورونو ته واپس لګلی شي. خو اوس څو ورځې وړاندې په خپله دغه ادارې د ځایي مطبوعاتو د لارې د خیبر ضلع مختلف قامونو د 1200 زیاتو کورنیو له اطلاع ورکړې چې هغوی د روانې میاشتې یعنی دسمبر تر 6 نیټې د جمرود په شاکس لویز مرکز کې جوړ کړی شوی رجسٹریشن مرکز کې خپل کوایف جمع کړي، د کومې په اساس به چې دغه رجسٹر شو کورنیو سره ژمنه شوی حکومتي مرستې هم وکړی شي. د ایف ڈی ایم ای دغه اعلامیه کې ویلي شوی چې کتر شلم دسمبر د خیبر ضلع اکاخیلو، برکمبر خیل، ملک دین خیل، شلوبر، ستوري خیل، ادم خیل، کوکی خیلو، کمر خیل او زخه خیلو کورنیو د شاکز نیوی سنټر ته رجوع و نه کړه، نو د دې نه پس به د دوی سره کومې مرستې نشي کولای او نه به حکومت یا دغه اداره بیا د دوی د واپسۍ کوم انتظام کوي. خو دا چې ول ایف ڈی ایم ای د نومبر تر خیره د خپل ټاکلې شوی میاد پورې د کډوالو واپسې کې ناکامه پاتې شوی، د دغه په حق له د ادارې بیان احسان داوړ څه دغه سي دریز روان دي کړو.
ما څنګه نه کی چې زمونږ په طرف نه دوی ته کمی ورغلی وي، ځکه چې مونږ خو په شاکس لیوی سنټر کې دوی د پرا مرکز پرانیست دي. ما ته لا کی چې س علاقې په داسه هم چې الته با یخنی ډیر زیات وي او س خلک دا هم ګیلې کوي مونږ ته چې دوی کورونا وړاندې نو دوی څنګه وکی چلار شي. خو دلته زمونږ هم داسې مجبوریانې وي چې نو امید دا چې دوی ته به مونږ کوشش کوو چې هلته څه مسالې مشکلات نه وي ورکړل. نو امید لرم چې مونږ کوم اوس د دسمبر ډیډ لاین ورکړی دی چې زمونږ قبایلي کور ورونه چې دي دا به خپلو خپلو کورونو ته واپس لاړ شي او زمونږ اسانتیاوې چې دي دېنه به دوی فایده ترلاسه کړي.
د فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي په استازیتوب د احسان داوړ دغه دریز په خپل ځای خو زیاتره د متاثره سیمو اوسیدونکو تور لګی چې دغه ادارې د دوی د واپسې لپاره د ناموافقه وخت تعین کړی وو، ځکه چې د سخت ژمي په مهال وران ویجاړ کورونو ته واپس تلل د دوی لپاره ممکن نه دي. یاد دی چې دا مهال د باډې سپاپ کام واپسي هم دوام لري او لکه د جمرود کوکی خیل کام کډوالو د سپوا کډواله کورنۍ هم په داسې ناموافقه حالاتو کې خپل کورونو ته تلو ته چمتو نه دي. د سپا کام یو کډوال حاجی علماش څوک چې څو میاشتې وړاندې خپلې علاقې غیبینی کې ته واپس تللی وو اوس بیا باړې ته پستانه راغلی او وایس اف امریکا ډیوه ته د خپلې علاقې حال او د کډوالو مشکلات په ډغه ټکو کې بیان کړو.
تقریبا د شل دیر شکرانې به تل یې خوانر خلک ته دغه نه پوتې شول چې دلته مزدوري ولته شته نه حکومت نه راشن ورکوي نه شیخ ماشتا کورونه وروندې نو بس نور پوتې شول سور شول دغه په وجه چینه هیڅ شی مې ته ملو نه شو کوټې ورونې دي و داسې وخله چې وړه بچین دي سکولونه یې نشته رای ورې خلکو غریبونه دي ولته خو یې مزدوري څه طریقه نشته ځنګل یې مربوندې باندې مخکې خو به موږ په غره کې لرګي ول خرڅ بهیې کړل اوس هم مربوندې باندې ولته څه مزدوري ششتم هم نشته نه کارخانه شته نه دوکانداري شته
په خپل د ایف ڈی ایم ای چارواکي مني چې د واپسې عمل د سستۍ ښکار دی او د پخوا په پرتله کله به چې د ورځې په کچه د سلګونو په شمېره کې کډوال واپس ل اوس فقط دوه یا درې کورنۍ د شاکس په لیوز مرکز کې فقط په دغې غرض حاضري لګی چې د خپل رجسټریشن په اساس کومې حکومتي مرستې ترلاسه کړي او بیا د خپل علاقې په ځای هم باړه یا پېښور کې ایثار شي. زیاتره واپس تللي کډوال یي چې نه خو د دوی په علاقو کې د تعلیم او صحت مرکزونه شته او نه د روزګار کومې وسیلې او ورسره د ټولو مهمه موضوع د دوی د تباشو یا متاثره شو کورونو سروي ده کومه چې د دوی مکمل واپسې نه بغیر ممکن نه ده. دغه کډوال ادعا کوي چې تر څو د متاثره شو کورونو سروي نه شوي او ورسره ول په خپل علاقو کې د تعلیم صحت او روزګار وسیلې نه ورکړي شوي تر هغه د غوي واپسي ممکن نه ده. د جمرود کوکی خیل کډوالو په اعلانیت وګه او د باړې سپا کډوالو په غیر اعلانیت وګه د خپل واپسې نه انکار کړي او ورسره د کوکی خیلو کامی مشرانو ګواخوم ورکړي چې هغه به د ایف ڈی ایم ایل اړخه دوی سره ژمنه شوی حکومتي مرستې کته کولو او د دوی فنډونه په غیر منصفانه توګه مصرف په ضد د هیواد سترې محکمې یا سپریم کورټ ته هم رجوع کوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
که څه هم په پاکستان کې په سکولونو کې د ماشومانو د وهلو ټکولو د مخنیوي لپاره قوانین هم جوړ شوي، خو اوس هم په سکولونو کې ماشومان د استادانو لخوا وهل کیږي. په تیرو ورځو کې یوې استادې په مردان کې 12 کلنه ماشومه وهلې او د هغې لاس یې ورمات کړی دی. په دې اړه له مردانه د ډیوا ریډیو د خبریال ریاض حسین رپورټ ته ستاسې پام راګرځوم.
د سرکاری سکول مشر استاد د سلورم جمعات لسکلنه مروه باندې تشدد کړی وو او د تشدد په نتیجه کې د هغې لاس مات شوی وو. خو بیا وروسته د مروه پلار یوسف د استاد په ضد په تختبای تحصیل کې مقدمه درج کړې وه. د ماشومانو د حقونو کارکوونکي وایي په خیبر پښتونخوا او پاکستان په نورو برخو کې زیاتره ماشومان د استادانو د جسماني سزاګانو له وجې سکولونه پرېږدي او هم په ګڼ شمېر نورو وجوهاتو کې جسماني سزا هم د سکولونو د پرېښودو سبب جوړیږي. په خیبر پښتونخوا کې ماشومانو د حقونو کارکونکو عمران ټکر وایي که عدالتونه داسې قسمه سزاګانې ورکړي نو امید دی چې د ډراپ آؤټ شرح هم راکمه شي. دوی زیاتوي چې د دې سره سره په تعلیمي نظام او په ټولنه کې هم پوهه راوستو ته اړتیا ده.
دغه شان د فیصلې به مخې ته نه راتللی، نو په دې وجه باندې دا کمی چې کومو جسماني سزاګانو په سکولونو کې نو هغه په نظر نه راته، ځکه چې ماشومان چې دي نه هغې خو به غلطۍ هم کوي، هغې به کار هم نه کوي. زمونږ تعلیمي ادارو نه کې چې دا کم د سزاګانو روشان دی چې دا څومره کمیږي، نو دغه شان ته به ډراپ آؤټ چې دی نو د دې شرح هم کمیږي او د ماشومانو د داخلي شرح چې دی نو دا بر وسط دروازه
اضافه کیږي. 13 میاشت د نومبر په 2 نیټه په تختبای ساړوشا ګولولی کلی کې د پرایمری سکول استادې سلطانه بیگم په 10 کلنه مروه تشدد کړی وو. خو د مقدمې د درج کولو وروسته دې د گرفتاری وړاندې ضمانت اخستی وو. د مردان ضلع تختبای تحصیل سیشن جج یاسر شبیر د دې بی بی اے منسوخ کړه او استاده یې د مردان زندان ته ولېږله. د تعلیم ماهرین وایي د جسمانی تشدد له وجې په ماشومانو کې بې اعتمادي پیدا کیږي او هغوی هم په ټولنه کې تشدد ربتدی. په دې حقله د تعلیم ماهر رخصار علی وایي د جسمانی تشدد له کبله د ماشوم په شخصیت منفي اثرات پریوزي.
د دې اثرات چې ډېر دورسوي د ماشوم لپاره، یو هو د هغه شخصیت او د هغه کوم نفسیات کې غادي ځلې زیات مجروح کیږي. هغه ماشوم کې چې د سکول نه د هغه په ذهن کې یو یره چې د هغه پیدا شي او هغه یره چې دا هغه بیا د دې ماشوم سره ټول عمر رواني، نو دې چې کم دې تم دې نو هغه د دې پاره د ترقی په لار کې یو خند جوړ شي. د دې کوم هغه اعتماد دی هغه د نه ختم شي. د جسمانی سزا چې دا په ماشوم کې یو ریاکشن چې بیا هم پیدا کوي، یو رد عمل. په بعضي ماشومان د جسمانی سزا سره چې دی هغه بیا وایلن شي.
په نړیواله کچه پاکستان هم په هغه هیوادونو کې شامل دی په کوم کې چې د های سکول د ماشومانو د پریښودو شرح زیاته ده. په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري شمیرې مطابق د 15 لکه نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي او هر کال د ملک دننه د های سکولونو 15 طالب علمان د جسمانی تشدد له وجې هم سکولونه پرېږدي. په کال 2010 کې په خیبر پښتونخوا کې د جسمانی سزا په ضد قانون هم جوړ کړی شوی دی چې پکې د ککړو خلکو لپاره 3 کاله قید او 50,000 روپۍ جرمانه هم ایښودل شوی ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د ډیوا ریډیو خبرونې په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو شیبو کې به تاسو په همدغه څپو د مشال ریډیو خبرونې واورئ. تر بیا چې ما جګر ستاسو په خدمت کې حاضریږو، ما بارکوال میخیل او د خبرونې پروډوسر بختور شاته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست ورځ مو نیکمرغه.